دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم پی او استودیو ته مزافر به ظاهر د خپل نور همکارانو سره هر کله کوم نن شنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 13 مچې د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 4 مې سره سم ده په دې خبرونه کې به د سولې ولسی حرکت تازه هڅو مخبر کړو چې په پام کې لري نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخته پرلط پیل کړي نو راپورونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه لرو رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې یو 50 وسلوال وچل شوی او لس نور ټپیان دي د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزي نیولې چې په دایش پورې تړلې دي او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانه وي او د امریکا متحده ایالاتو له روسي وغوښتل چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه رعایت کړي د خبرونو تفصیل د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې یو 50 وسلوال وچل شوی او لس نور ټپیان دي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات له درې ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلوردو د مطبوعاتي څانګې مرستیال سید مقصود اغا د شنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل چې په یو 50 وسل شو طالبانو کې د هغوی ځینې قومندانان هم شامل دي هغه ومنله چې په روانو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه سنه دی ویلي د سره غاړې بمی چاودنو کندهار کې اتو ملکانو تمرکزو بلاډولې ده چاودنه پرون اورمو پرون او وړ مورز د کندهار په پنجوایي او ارغستان ولسوالیو کې د ملکی خلکو پر نقلي وسایتو شوې دي د کندهار د پولیسو وایند سارن زیاد دورانی ویلي چې پرون او وړ مورز د ارغستان ولسوالۍ په نامي او سور ګودر سیمو کې د ملکانو په موټر سایکلونو بمی چاودنه شوې چې له امله د کوچنیانو په ګډون څلور تنه وشل شوي او یو بل کس ټپي دي دوی ول درانی ول چې 13 ورځ د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د تلخان په کلی کې هم پر یو امبولانس موټر د سرک غاړې د بم چاودنه شوې چې له عمله درې کسان ټپیان دي د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د کندهار د چاودنو په اړه رسنیو ته سنې ویلي د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزي نیولې دي چې په دایش پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي د جوزیان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په لومړیو څېړنو کې اعتراف کړی دی چې د دایش غړي دي د امنیت د امر په خبره د خزي د سمنګان بغلان او کندوز اوسیدونکو دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي ول شوی دی چې په سیمه کې د داش ډلې تر خپل تر زبل کېدو وروسته د خوځو غختل خپل اصلي سیمه تستنې شي په روسي ماشته کې د جوزیان له درزاب له سوالي د داش ډلې د تحرکاتو پړه زیات راپور نه ورکړ شوې دي خو ته نه ونی د هیواد په شمال کې حکومت د داش ډلې لسګونو غړو تسلیمېدو خبر ورکړ شو امریکا متحده ایالاتو له روسي غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه رعایت کړي واشنگټن وایي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمن دی چې له مخې مسکو د بندیزونو خلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي د امریکا عالي رتبه ډیپلوماټان پرون دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړ مورس رپورټ ورکړ چې مسکو د شمالي کوریا په زرګونو کارګرانو ته په روسیه کې د کار زمينه برابره کړې ده او هغوی ته د کار جوازونه ورکړي چې ظاهرن لبندیسونو سرغړاو نخکاری خو روسی بیا دغه تورونه رد کړی دي ورسپانی د روسی د کورنوی چارو د کار وزارتونو د معلوماتو په حواله رپورت ورکړی چې د شمالي کوریا څخه باندې لس زره نوي کارګران له سپتمبر میاشتې راهیسې په روسیه کې راجستر شوي او په روسیه کې روان کال د شمالي کوریا 900 نور کارګرو ته د کار جوازونه ورکړ شوي دي ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتون کې حایل ساحه ته ستانه شوې دي. دغه ساحه د سوری پولی او جولان غونډیو ترمنځ چې اسرائیل اشغال کړی سیرمه پرته ده. دا په تیرو شپو کلونو کې اول وار ده چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتي سیمې ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل دغه 16 ساعتي ځواک سیمې ته په تدریجي ډول د ستنېدو پلان عملي کوي. هغه ویل دغه 16 ساعتو عمده هدف د اسرائیل او سوری ترمنځ د قنایتره د سرحدي دروازې بیا پرانستل دي. د سوری حکومت چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی په روسیو کې د سوری پر قنایتره ولایت او د اسرائیل د غراس او د غراس اردن سرحد ته نږدې پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول وموند. 16 ساعتو ځواکونکو تر 2012 کال پورې پر جولان غونډیو غزمې کولې خو د سوری د کورنۍ جګړې له پیل سره له سیمې ووتل. او د روسیې هلیکوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د ایګارکا د ښار په 180 کیلومتر کې شوې ده. د وزارت نور د دې پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. روسیې رسنیو ویلي چې د دې هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې 3 کسان او 15 سپرلۍ وژل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم شوی نه دی.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پر لورسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت کوي.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
په دې اړه به یو تحلیلي مرکه هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته یا ملکیانو ته د تلفات اوښتل زیات شوي دي. په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې هم اورېدلی سي. د نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اورېدلی سي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو استازو ته د سپین لیک لاس پر لورسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړ او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشت بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټوري ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. په دې اړه زما همکار یوسف خان ځدران راپور جوړ کړی دی چې په ګډه به وورو.
د سولې بلسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نتر سره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د بلسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې بلسی حرکت خیمې ته د چمنې حضوري په سیمه کې ور غلایو.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تشریح کړی وای د اعتراض په شکل موږ دوی ته سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه چې په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د خبرګولې د میاشتې پاتويشتمه نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسیدل. د دې حرکت غړي د تیرې سبا باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخه ته پر لتو وهي ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپار یو دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټولې اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو د هغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینې د حل لار ده. په لهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې ولسی حرکت په اړخو مواردل چې غوړي نن د اروپای ټولنې مخته پرلت پیل کړي. له دې سره د پګواش د ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسی حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. افتخار سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د ولسی دغو هڅو ته د ولسی غړو دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاصو سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی دغو سره ګوري. زه چې د هغو نه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري نړیوال ډګر کې. چې زه ګورم سیاسي یون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر ښه.
افتخار صاحب، دلته دغه ولسی حرکت، افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسې هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش حتی مداده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي؟
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي. یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پرکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوانه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلحې ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همېش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص دیږي، او ګوري د طالبانو نظر اخلي د غوسره خبر ځواني کړی دي. د فکر کوم د سولې لپاره اقدامات ډیر سوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش مسغړې محمد یوسف افتخارو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاص د رادیو اوري اوس په اقتصادي خبرونه له ناجی سپی څخه واورو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لورې د دې ولایت په شیرزاد، پچیراګم، نازیان، دوربابا او سپینغر ولسوالیو پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو، پیاز او کرنیزې بستې وویشل شوې. پر هر یو بزګر 190 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز او یوه بسته پکې د زعفرانو ټولولو ثابت پتنوس د زعفرانو د ساتلو جابه ماسک او د سکشې وویشل شوې. د ننګرهار د کرنې ادارې رئیس رفیع الله رحیمزی وایي ننګرهار د زعفرانو د تولید لپاره خه مناسب آب و هوا لري او د خپل نمو او ود لپاره کم اوبو ته اړتیا لري. نږدې سو کلونو راهیسې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د زعفرانو کرکیله ترویج شوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست هیله لري چې ډیر ژر په دې ولایت کې د زعفرانو کرکیله او تولید زیات شي. د زعفرانو دغه پروژې ته 1,650,000 افغاني بودیجه ځانګړې شوې چې د کرنې وزارت د غلجاتو او صنعتي نباتاتو د ریاست له لوري ورکړل شوې ده. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 15 شنی خونی جوړې شوې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مطبوعاتي دفتر له قوله نن راغلی چې د دغو شنو خونو د جوړولو ترڅنګ په یو روزنی زبرنامه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ سل میرمنې د سبو د تولید او روزنې او د شنو خونو مهارتونه په شنو خونو کې د حفظ الصحې مراتول او د شنو خونو د محصولاتو راټولولو پروسس زده کړل. د افغانستان د کرنې وزارت دغو میرمنو ته د روزنې ترڅنګ پر دوی د کرکې کله اړوند یو شمېر توکي هم وویشلې. د دې برخې مسلکي کارکونکو وایي چې شنې خونې د کورنۍ او په اقتصاد کې رغند رول لري او د میرمنو د اقتصادي ودی او پرمختګ سبب کیږي. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د زنیو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بوري 1,500 کیلوې بوجۍ 1,470 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1,550 او 1 لیټر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
مننه له ناجی سپی چې اقتصادي خبرونه ورول. دوستانو تاسو کولی سئ دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولئ. پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته د تلفاتو او وژتل زیات شوي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور حل وصل سلام کوم چې هم دا سره سره د کابل سټوډیو خبر په کارشه دی. وسال سب خبرونه تشرق لې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورت شوو انتقادونو په خبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو غیر نظامیان په یو جنگي هدف بدل کړی، خو افغان وسلوال پوسټل سکه وی چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندې پاتشي.
تورستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو، د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو او هغه رسالت دادي چې باید قطعا ملکی تلفات رامنځته شي.
د خغلی ردمنش په خبره په هوایی حملو کې ل پرمختللو او دقیق وسایلو نه ګټه اخیستل کیږي سو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پتاسیال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل مل په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کیسه باندې 650 تنو ته مرګ شوبله راولې. د پداسال کې د چې د جمعې پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګي برید د خزو کوچنیانو په ګډون نه وشتنه وژل او یو تیا نورې ټپیان کړل. بلې فریبا جانې.
بلې ډېر مننه کوم واصل وصال درنو دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به سیمه ای زموږ را واخلو. په ایران کې په سلګونو خلک یو وربیا کوڅو او وټونو تر وتلی او د اقتصادي ستونزو په خاطر د ایران د مذهبي مشر علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکوي. دغه موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی دم د وسره سره په استودیو کې د ایران صف خبرونه تشرغلی. مخکې په سترو شعارونو لکه اصفهان، شیراز او مشهد کې د مظاهرو خبرونه ورکړل سوي وو. آیا بیا هم په دغو شعارونو کې اعتراضونه سوي دي؟
هو، لکه چې تاسو ویل په سلګونو ایرانیان یو وربیا پرون د ایران د شعارونو وټونو تر وتل نه یوازې په دوسترو شارونو بلکې په تهران او د تهران ولایت په دوهم ستر شار کرچ کې هم دوی مظاهره وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض کوونکو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. ایرانیان پر اقتصادي تنګسي او ستونزو غوسه دي. په ایران کې د انفلاسیون لوړوالی یا د جنسونو د بیو لوړیدو د خلکو مشکلات زیات کړي دي.
بله، څرمن سپتا سره مسله تعقیب کړې ده. دا اوس چې ویلې دا بیو لوړ شوی دي.
په ایران کې د بیو د لوړیدو یو علت د بهرنیو اسعارو په وړاندې یا د ډالرو په وړاندې د ایرانی پیسو د ارزښت لوړیدل دي. لکه چې روسونه یو رئیس د ایران ریال پر لپسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او ویل کیږي چې د هټه تر دې په خوایز کله هم د ایرانی ریال ارزښت نو ټیټ شوی.
بله، او د مظاهره چان چې وسره وتل د لار کوڅو ته دوی څه وایي شعارونه یې څه دي؟
ځینو کسانو د ازادي راډیو ایرانی څنګ ته ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل کیږي او لیدل کیږي چې مظاهره چان مرګ پر خامنه ای شعار ورکوي د ایران د مشر په خلاف. دا پر اساس حل کړي چې خامنه ای او پلویان یې اقتصادي ستونزو ملامتي د روحاني پر حکومت اچوي. خو ډیر ایرانیان فکر کوي چې اصلي وکل خامنه ای سره دی. دوی یوازې شعار نه ورکوي، نور خلک خپل اعتراض د موټرو په هارنونو څرګندوي، هارنونه پر لپسې کوي. پولیس هم هر ځای لیدل کیږي. په ډیرو مواردو کې له وشلن غازا کار اخیسته دي. په تیرو ورځو کې په ډیرو شارونو کې په خلکو باندې په ډول حمله کړې دي.
بله، ډیر مننه کوم اسمت سروان چې په ایران کې د سلګونو خلکو د مظاهرو په اړه راپور ورکړ. اوس به بیرته راوګرځو کابل ته. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو تبصرې او مقالې لیکلې دي چې حدیث پردیس دغه ورځپاڼې کتلې دي. وګورو چې غټه کې څه دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي. د دنیا ورځپاڼې په ګردیز کې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه په خبرې شوې مقاله کې ویلي چې د پکتیا په یو جومات کې د انتحاري حملې له کبله یو ځل بیا په ډیر شمیر بیګونه افغانان ووژل شول. په مقاله کې راغلی چې د ګردیز په پرونی حمله کې 150 زیات ملکي او بیګونه وګړو ته مرګ شوبله وخته ده. د مقالې په دوام کې راغلی چې ورس سربلې په افغانستان کې امنیتي حالت مخ پر خرابېدو دی، خو امنیتي ځواکونه د حکومت له لوري د حمایتي برنامې له نه موجودیت سره مخ دي. اوان په سختو شرایطو کې هم دوی ته د دښمن پر وړاندې د دفاع لپاره اکمالات نه رسیږي. د سرمقال لیکونکي په خبره افغان حکومت عملاً جګړه د وسلوال مخالفینو په مقابل کې بایللې او داسې پریکړه شوې چې د افغانستان د جغرافیې یوه لویه برخه هم د دوی په واک کې ورکړي، خو په ورته وخت کې د دغه حرکت په تکتیکي بللو سره غواړي عامه ذهنونه هم ګډوډ کړي. د مقالې په اخر کې ویل شوي چې د ولسمشر غنی په مشرۍ حکومت په سیاسي او امنیتي پروګرامونو کې له ماتې سره مخامخ دی. د انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په مقدسو ځایونو کې بریدونه د افغانانو هغه هیلې خبرې کوي چې د سولې لپاره لري، او دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د سولې لپاره پیل شوې هڅې تتې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا حملې په داسې حال کې زیاتېږي چې افغانان د لوی اختر لپاره په چمتووالي بوخت دي او تمه ده چې په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، او که چیرته دغه اوربند دوام مومي کېدی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه وګرځي. ارمان ملي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي او په سرمقاله کې راغلي چې د کاندیدانو له لیست څخه باید بهرني جاسوسان هم وویستل شي. ورځپاڼې لیکلي د ولسي جرګې د کاندیدانو د څېړلو کمیسیون هغه کسان چې د قانون خلاف په کړنو تورن دي او یا د غیر مسؤولو وسلوالو مسؤلیت درلود د کاندیدانو له لیسته وویستلی دي. د مقالې په دوام کې راغلي چې افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې بهرنیو هیوادونو او استخباراتي شبکو په بیلابیلو طریقو خپل مزدوران په لوړو دولتي څوکیو کې ځای پر ځای کړي او یې د کولو هڅه کوي. ورسپاڼه وایي چې دا کسان په ظاهر د هیواد د دفاع ټټر ډبوي، خو په پټه د بهرنیو لپاره جاسوسي کوي. د مقالې په اخر کې راغلي چې دا کسان هماغه سره لکه څنګه چې غیر مسؤول وسلوال د افغانستان د خلکو ګټې ګواښي، د افغانستان لپاره جدي ګواښ دي، او د سرمقال لیکونکي په باور دا کسان هم باید د کاندیداتورۍ له لیسته وویستل شي. ماندګار ورځپاڼې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالعزیز آریایی له قوله لیکلي دي چې د ټولو دوسیو څېړنه بشپړه شوې خو د تصمیم نیونې لړۍ لا روانه ده. د مطلب په دوام کې راغلي هغه کاندیدان چې اختار ورکړل شوی که په راتلونکي کې د قانون خلاف عمل وکړي د کاندیداتورۍ له وروستي لیسته به وویستل شي.
او د ساينس په ټګر کې په نورو سیارو کې د ژوند د ترک موندنې د تازه هڅو په اړه مو خبرو چې په دې اړه جزئیات اسمت سره وړاندې کوي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړي او لا یې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یوه لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتي چې ساينسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلي دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کپلر 415 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیاري چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو له پیغامونو
د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوترې اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادر د ولسوالۍ د نظامي شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لخته راتو راځي وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سپتینام هم کړی د نظامي شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي نه سوتلای. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان سر کی رضا دامان سلیسم تحسان مولی بی کندهار ولایت ته لوړ کندهار چارواکو او شروازي ولایت د پیغام نیمه غوته چې دا د کندهار د عمومي سمول بیا د کابل خوا کې چې دا سړک للی دی دا مې شي کمبر دی دا مطران چې د کابل خوا سره شریږي دا ډېر خلک د ستونزو سره مخ کېږي دا ډېر ټکرو سره مخ کېږي چې ډېر کم دی پرې وه خم سارا لسې دوم راشه جوړ کړي مطران یو خوا ته نسکی دا شلغلې دا سړک یا سدل سیاست نه جوړ شي نو کې زبردار سي شروالي داسمه پیغام دی پر عین مې نرمه خپل زبردار کړی هغه ډېر سم کړی دی نو ګرځي خوا ته برته کم بار دی ډېر د مشکلات سره خلک مخ دي السلام علیکم ماته ما یې سره دی وړانده شي سلام
بله السلام علیکم زه شقلم د لوګر ولایت نه مشاین اکسخه دل سره څوره کی کی شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې د دې د توای چې امنیت څون دي کمیتی څون څه ولای نو د افغان دي چې بم باندې ور بیا د افغان دي چې پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه موردل چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکه کړې وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفات ولس شپږنوې او د افم پر سله شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي دولس بجې او دیرش دقیقې دي او تل بیا له رضوان مرز خده مهمو خبرونو لنډیز اورو
د کونړ پاسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې یو 50 دولت ضد وسلوال مخالفان وژل شوی او لس نور شوبل دي د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزی نیولې دي چې په داعش ډلې پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانه وي د روسي او هليكوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلې د چيله عملی اتلس کسان وشل شوې دي د امریکا متحده ایالاتو له روسي غوښتنو کړ چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه رعایت کړي او ملګرو ملتونو د روسي هغه ادعا تایید کړ چې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو حایل ساحه ته ستنه شوې دي
د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام وخت رسیدلی دی د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې موتاد ماشومان ډیر سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د کونړ او ننګرهار پولیسو په دوه جلا جلا پیښو کې نږدې 30 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي د هیواد په ختیځ کې د شمشاد 202 ځون قومندانۍ په اعلامیه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شي ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل په دوهمه پیښه کې د کونړ ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه چرس ونیول شي د کورلا موټر په وسیله ننګرهار ولایت ته قاچاق کېدل دا یادونه ورده چې په دې پیښو کې درې تنه د قاچاق په تور نیول شوې دي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 14 ولایتونو کې تر 100 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولې دي له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیګلی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې د وشبیت عملیاتو په ترڅ کې 1240 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمیر شوی کشمش او ټابلیټ کا ګولې پکې شامل دي او په دې تورې دوه ویتنه قاچاق کوونکي هم نیولې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې قاچاق کوونکو سره وسلې او زر امریکایي ډالر هم نیول شوی دي له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو تر لسو ډیر کسان د جرمونو او نشي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه تر شل کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دولس تنه چې دې مرکز ته د نشي موادو د قاچاقو په نهو پیښو کې د لاس لرلو په تور معرفي شوي ول، د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له دوو کالو او شپږو میاشتو څخه بیا تر شل کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. ښاغلي موحد زیاته کړه چې په تېره اونۍ کې د بېلابېلو امنیتي ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره څو کسان معرفي شوي دي.
په تېره اونۍ کې له بېلابېلو ولایتونو څخه د پیښو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلی دي. په دې لړ کې د پنځو نفرو ځانګړې قضیې هم وې. دې پنځو نفرو په خپلو خېټو کې نشایي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي، خو پولیسو ونیول او دوسی زموږ مرکز ته را رسېدلی دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د کابل، کندهار، هرات او بلخ په هوایي ډګرونو کې لسګونه تنه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یوه ښځه او میړه چې غوښتل شپږ کیلوګرامه نشي مواد د هرات ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي، د هرات هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د هرات هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام خبریالان ته وویل چې دې ښځې او میړه یې نشي مواد په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي ول. د یادونې وړ ده چې له دریو میاشتو راهیسې د یوې ښځې په ګډون دوه دیرش کسان د هرات له هوایي ډګر څخه د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او تر دیرش کیلوګرامو ډیر هیروین هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادو ماشومان ډیروالی
یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په ان ډایرکټ شکل باندې هغوی معتاد دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د نشي موادو د رانیولو لپاره پیسې له کومه کوي. ډاکټران ناروغانو ته سوسیګان ستنې د بې صدۍ لپاره ورلګوي، خو دا ستنې زیانونه هم لري. په دې اړه له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه لرو.
یعنی د اوږد مهال لپاره استعمالی د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې والا که درد یې کنی چونل ته احتیاط رامنځته کوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته مطمئن یې چې اسلم همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلم دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت معتادو ماشومانو د ډیرېدو په اړه خبر ورکوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه یو څېړنه شوې چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د معتادو ماشومانو ډیروالي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې احتیاط ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي او پر دوی باندې جنسي تیری او درنو کارونو ته یې لاره ور کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
که څه هم له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر په اړه څېړنه نه ده سوې، خو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه څېړنه ښیي چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
کچه په عمومي سطح باندې لوړه شوې ده. ټول کټګوریانې ماشومان دي چې هغه مخدره مواد باندې کوم، یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په ان ډایرکټ شکل باندې هغوی معتاد کیږي، یو هغه ماشومان دي چې هغه په خپل فرزند چې کله ان ډایرکټ معتاد شي وروسته چې هغه کې بیا غټ شي هغه په خپل بیا مخدره موادو ته اکټیو یوزر هغه جوړیږي، او یو هغه کټګوري ده په شروع کې دخانیاتو ته ځي بیا وروسته فرزند مخدره موادو ته ځي. د دې تعداد هم زیات شوی دی په مراکزو کې.
ښاغلی شریفی د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د مافیایي ډلو لخوا نشې ته د ماشومانو هڅول د ماشومانو د معتاد کېدو اساسي علتونه بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه څېړنه چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوې ښیي چې په افغانستان کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د معایناتو پر مهال د نشه یي موادو نښې نښانې په کې لیدل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ماشومانو باندې د درنو کارونو کولو او قاچاقو ترڅنګ د هغوی احتیاط د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د ماشومانو د ستراتیژي پر اساس معتاد ماشومان په هغه ډله کې راځي چې ډیر له خطر سره مخ دي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د ملاتړ عمومي رئیس نجیب الله ببرکزی وایي افغان ماشومان د کار او مکتب په ساحو کې هم د احتیاط له خطر سره مخ دي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو اندیښنه دا ده چې په افغانستان کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر شوی او په ښارونو کې د کم عمره معتادو ماشومان شمیر هم مخ په ډیریدو دی. هغه کارګر ماشومان چې لیوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي، دوی په سرایونو، ورکشاپونو او اپارتمنونو کې له 15 څخه تر 20 پورې یو ځای اوسیږي چې د دوی د معتاد کېدو خطر ډیر دی. او زموږ اندیښنه دا ده چې تر معتاد کېدو وروسته له دوی څخه فزیکی او جنسی ناوړه کار اخیستل کیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي پر هغو ژمنو ودرېږي چې د ماشومانو د حقوقو د نړیوال کنوانسیون د لاسلیک پر مهال یې کړي او د نورو ژمنو ترڅنګ دي د معتادو ماشومانو د تدریجي مړینې مخه هم ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به د محتاجونو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور واورو. په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په وینا، په افغانستان کې محتاجین په ورځ کې له یو څخه نیولې بیا تر لسو ډالرو پورې په نشو باندې لګوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل چې د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې هر ورځ په نشه یي موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. اکثر محتاجین دا پیسې په شهرونو کې په ډیرانونو باندې د خوراکي موادو د فلزي قطیو او پلاستیکونو له خرڅلاو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې معتادین ټوله ورځ پر ډیرانونو سرګردانه ګرځي او د خوراکي موادو د فلزي قطیو، پلاستیکونو او نورو شیانو د راټولولو او خرڅولو له لارې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یوه څېړنه ښیي چې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې تر لسو ډالرو پورې نشه یي مواد رانیسي. ښاغلی دانشیار معتادین پر دریو ډلو باندې ویشي. د زیاتوي
د یوې څېړنې له مخې معتادین پر دریو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه هغه ډله ده چې مالي ملاتړ نه لري او درانده کارونه کوي. دوی د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشه یي مواد استعمالوي. دوهمه هغه ډله ده چې کورنۍ ملاتړ لري. دوی د ورځې له یو څخه تر دوو ډالرو پورې لګښت لري. دریمه هغه ډله ده چې ټابلیټ کا ګولې خوري. دوی په ورځ کې 10 ډالر په نشو باندې لګوي.
که څه هم له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د کلنی لګښت په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو ځینې څېړنې ښیي چې هر معتاد د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشه یي مواد رانیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې هر ورځ په نشه یي موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. که د افغانستان په کوڅو او بازارونو کې د معتادینو حالت ته وکتل شي، نو به ګورو چې معتادین پر ډیرانونو باندې د خوراکي موادو فلزي قطۍ او پلاستیکونه ټولوي او له دې لارې د نشه یي موادو لپاره پیسې برابروي. د لوګر ولایت زلمی له 25 کالو راهیسی نشه کوي. د شپه ورځ په کوڅو او بازار کې پر ډیرانونو باندې ګرځي او د نشه یي موادو رانیولو لپاره وسپنې او پلاستیکونه ټولوي. دی وایي چې هر ورځ د پیپسی قوطۍ او پلاستیکي شیان راټولوي او له دې لارې له 500 څخه بیا تر 1.5 پورې پیسې ګټي. زلمی د دې پر ځای چې دا پیسې د کورنیو اړتیاو لپاره ولګوي نشه یي مواد ورباندې رانیسي.
مونږه کله 500 روپۍ شي کله 1.5 شي هغه د بازار په اړه لري چې څومره پراته یې مثلا موږ ډېر پیسې ګرځو یو خواته یو خواته څومره پن ډېره راوړه پیسې ګرځېدو هغومره پیسې بیا ډېرې دي نو دا 1.5 اول 500 بیا اویا اتیا 1.5 تر 200 پورې نشي پیسې پیدا کوو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې تقریبا له 200,000 څخه تر 400,000 پورې خلک په نشو اخته دي. کله یوې خوا یو معتاد په ورځ کې $1 پر نشه یي موادو باندې لګوي، خو له بلې خوا داسې خلک هم شته چې په لږ پانګه یې کاروبار پیل کړی او اوس ډېره شتمني لري. د کابل ښار یو دوکاندار وایي چې په 4,000 افغانۍ یو وړوکی دوکان جوړ کړ. څو کاله وروسته یې دا پانګه څو برابره ډېره شوه او اوس یې اقتصادي ژوند ښه دی.
نو زه ډېر وړکی وم چې د مونږ یو خپلوان ما د هغو په کور کې کار کوو، هغو مونږ ته ما ته معاش راکوه، بس همغه مونږ ګزاره کوله. نو څه وخت ما دلته کار وکړ، بعد د څو کاله نه بیا ما تصمیم ونیوه چې یو دوکانګای ځانته جوړ کړم. نو ما یو غرفه ځانته جوړه کړه ده، یو وړه، البته ډېره وړه غرفه، چې ما پکې د 4,000 افغانیو سرمایه په دې کې واچوله. نو کرا کرا ما پکې دکانداری کوله او په څنګ کې مې او درس مې هم ورسره ویلي. اوس مې دکان غټ شوی ده او سرمایه مې هم ډېره ده.
معتادین هر ورځ پیسې په نشه یي موادو باندې لګوي، خو د اکثرو معتادینو کورنۍ بېوزله او د دوی مرستو ته ډېره اړتیا لري. د یو معتاد میرمن وایي چې کلی میړه په نشو اخته شو، کار او ټوله پانګه یې وبایلله او د وخت په تېرېدلو سره یې د کور ټول شیان خرڅ کړل. دا وایي چې ډېری شپې ماشومان وږي ویده کیږي.
یو ټغر، دوه درې برستنې او د کور ټول سامان یې خرڅ کړل. یو ورځ مې اولادونه وږي وه او ژړلې. میړه مې که څه هم پیسې درلودې، ماته یې ویل چې ډوډۍ راوړم، خو کله چې لاړ نو په هغو پیسو یې پوډر واخیستل او د شپې ناوخته کور ته تش لاس بیرته راغی.
په افغانستان کې معتادین د بیلابیلو لارو څخه پیسې په لاس راوړي او نشه یي مواد ورباندې رانیسي. که ورته ځیر شو نو دوی په حقیقت کې هم خپل صحت او هم خپلو پیسو ته اور اچوي. که دوی د خپل زیار له لارې لاسته راغلي پیسې د خپلو روا اړتیاو او کورنۍ لپاره ولګوي، نو آرام او خوشحاله ژوند به ولري.
مسکا هوتک و چې د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه یې راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تاسې پام د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالولي حیدر مرکې ته راړو. طبي ډاکټران وایي چې سوسیګان پیچکاري د سختو دردونو او جراحي عملیاتو لپاره استعمالیږي، خو که د ډاکټرانو له اجازې پرته استعمال سي نو سړی ورباندې معتاد کیږي. دا چې د سوسیګان پیچکاریو د معتادینو نښې نښانې څه دي، د دې پیچکاریو اوږدمهاله زیانونه کوم دي، امیدوار میندو ته څه تاوانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه کړې او لومړی یې د دې پیچکاریو د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
سوزیګان چې دی دا اصلا اپوید دی، اپوید د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. زنانه چې زیګون کوي، د زیګون په محل کې د درد د کموالي لپاره هم استعمالیږي. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دې لپاره چې دوی دا ویره لږ را کمه شي، او یو څه سکون حالت تراشي دینه مخ کی مور کو دای تبابتی استعمال دی د دې 10 ملی ګرامه ستنی راځي او کپسول او ټابلیټ د پرستامول سره یوځي ځینې ممالک کې خرڅيږي
تاسو ویل چې دا یو شدید احتیاط لري د دې څخه هدف شي یعنی په کوم وخت کې دا احتیاط رامست کول شي په څه طریقه شي استعمال شي احتیاط رامست کول شي
کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي او احتیاط تر دې هدف ورده کته مریض ته هر شپږ ساعت وروسته ستنه ورکه نو ممکن په اولو دوه ورځو کې هر شپږ ساعت وروسته یا هر 15 ساعت وروسته حاجت پیدا کی خو احتیاط دومره زیات دی چې پراتمون کې 15 شپږ ورځو کې د شي یو ساعت بعد ته خبر ووزی او کې دې شي د څه وخت راورسېږي چې خپل ما یو مریض تداوی کوو بل اخر هغه کانسر وو چې یو منټ ته خبر راورسېدل یعنی د وخت محل لپاره استعمالي د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کنه چونل ته احتیاط رامنځته کوي نو ناروغ به ته هغه کې چې راته به وو نو به ډېر زر قطر شي او د کور د پاره خو هرگز ورنه کړ شي
دغه سړی چې د سوسیګان په پیچکاروي باندې ات سوې ده سړی څنګه په پیژنې چې دغه سړی په پیچکاروي باندې عادت ته یا موتات
دا کسان ما د دې طلب کوي چې په هر مجلس کې ناسي تاسو په وضعیت پوه دی شي که چې ته وخت پوره شو او دغه احتیاطي ستنه نه رسي نو ناروغ کې یو ډول نارامي پیدا کیږي مجلس نشي کولای د مجلس نه بیرون وزي او ممکن که په دغه حالت کې د مجلس کې لک پاتې شو کېدای شي په ناروغ باندې خوله راشي زړه ضربان زیاتیږي کېدای شي چې یو فلشنګ مو ورته سرواله په وجود کې راشي ځینې وخت کې حتی مریض که لګنورم پسې یو ساعت لپاره ایسار شو او شی ونه نه رسېده اسهالات پیدا کیږي ورته د ټول وجود دردونه پیدا کیږي او نارامي پیدا کیږي بل رنگ کی یو قسم خصافت موجود دی ناروغانو لری نه معلومیږي همیشه گنگ سو گیچوی خپل روزمره کارونه سرته نشی رسوله خودکشیانو ته مجبوریږي
سوسیگان د محل جانونو پړه راته معلومات راکړي
مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولیږي باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري یعنی هغه نه هیکي او بل اخر تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اتومات پروسه ده چې د دماغونو ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی دغه برخه نه هیکي بل اخر دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دې شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروتي بلورس او پسینس یا مرکزی عصبی سیستم باندې کله بد تاثیراتو کی ناروغ خپل کارونه نشي اجرا کولای ځان وجنې په کې راځي د بل د وجنې په کې راځي ځکه دا بغښه اصلي افسردګي خپګان او بل اخره سایکوز زلونتو
هغه خځې چې غوی سوسیګان استعمالي او امیندواره وي پروغو به هغه چې چوي
یو خپل په دوی غیزه شو چې هغه باندې مخکې خبرې وکړي چې د تنفس ډیپریس کوي په هغه ماشوم باندې چې هغه په د مور پر رحم کې دی او لا دنیا ته نه دی راغلی په هغه باندې عین اندسي تاثیرات لري لکه یو سړی چې موتادي او د دنیا ته راشي د مور په بطن کې رحم کې هغه موتاد شوی مطلب کوم دغه مواد چې دلته د مور زرق کړي ځان ته د تبه ونه رسیدل درک دلارینه ماشوم کې بیان اراضی تبه لړزه ور سره کوي خولې به تیزی وډرال سندروم چې مونږ ورته یعنی کله چې اپ سوزیګان وا نخلی دا ټول اراض به پکې کېدې شي خو به ناراحتي تنفسي ډیپریشن ولري چې مصنوعي تنفس ته ممکن اړتیا پیدا کی
د سوسیګان پیشکاریو د ځانونو په اړه مول ډاکټر عبدولی حیدر سره د محمد ایاس تر نکمره کا ورېده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر څه کالری او غالي هر څه تجربه کړي خو په شا او بد نتیجه پسې نه ګرځي د یو ورځ ل خپل باندې والانو سره میلې ته ځي خوشیو موسیقي چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او رست اسلم هم ور پسې ورځي هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو
فارکا څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلام جان دلته سیګریټ و هم
نو شجان نو شجان
نو شجان بابا توای چې توري جو خو خرم
خوان خو خدر کی دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای ها
یارا کری اختیار در تو وایم نو سب خیمانه یم خود سو کم زن نشم زن اخلاصه ولی دا داسی مردار دام دی چی او ار پکی اون خطی بیا زن پاسان نش اخلاصه ولی
تو خو وای چی پخیمانه ای خوزو چی در تا گورم دیر خوشحاله ای تو ما تم یودود را که دیر صفتونه می آوری دلی دی نن بای زن خوندو گورم
ایج دا صفت زای نلری خلق کسی چتی خبری کوی آسی زان پا بلا ماخته کوا سباب تا تام خلق چرسی وای دا بدنامی خواخه دا
کاکا ما کله وای چیز چرسی کیگم بس یوازی ننس کوم غارم پوشم چه چنگ خوان لری دا
نوم دی ورکشی خوان دی ورکشی چرس بچوی او خوان بایی چوی
دا چرسو پا بارا کی میجیبا کسی هوری دلی دی ما وایل چه زی هم یو دو 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 هم چه دا وز کسی سدا
والکا ما خود در تا اویل چه زه شل کالکی گی چه چکومی والاکا یا خوان لری یا خوشحالی
خیر توکل پا خوده امتحان بای کم یا ورز خونه چرسی کی گم
والکا تل دی بلا چه غواری آقا دا میله دا موسیقی دا یاران دی بندر تو دی تا درزا ازم در پسی درزم
تو سی او دو چرس را که میله با ورز تا گورو
ما خود در تا اویل چه دا سی چتی شده خود تا چشالی زه در ته ووایم دا دی واخله
ته راکه چې نن ځم دا زمری نه کوهم
بس ده والکه بس ده خرابوي دي همدومره بس ده
ته صبر وکړه کاکا تروسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوند ترې واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
راځه
زه سمونوال صبور د نشه یي موادو پر ضد پولیسو قمندان یم
راځه راځه صبور خانه وایا څه دې ویل
او جنرال صاحب
خو وایا څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ول خر ټول معتادین را ټول کړ
خه خه څو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر خه
اسی نو معتادین ډیر دي خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسېدل
اوف بیچارهګان
او بل دا چې داغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځای نه شي خوځېدی
ته یې د نومونو لیست راکړه
دغه ده ښه
ښه اسلم ولد الاداد اسلم چېرته دی ها ها دا دی دا دی پیدا مې کړه
جنرال صاحب څوک به پیدا کړ
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړه
صاحب د اسلم پوډری څوک دی
دلته یو میاش مخ کې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی
ښه ښه صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه
ښه ښه بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ عکس یې م راکړه ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم ها عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدغه اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
زه جنرال اکرم خبرې کوم په یاد مو دی یو مې شمخ کې چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
او بیخي نه په یاد دی شه زما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوې زه
قربان دي سم بچي خدای دې د بچو لکه موسسه
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو شته جدال سي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.